السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې ل غرمه مخکې لس بجې شوې زه صفی ولاستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم وړاندې به ازادي رادیو مجله خبره شي خو ترغه مخکې مهم راپورونه او خبرونه لرو په کابل کې د پرونیو انتحاري بریدونو له امله د وژل شو کسانو شمیر لوړ شوی دی دا مو د سر موجوده خو خبرونه لرو چې اول به واورو د مهم خبرونو سرټکی په کابل هوایي ډګر کې د پرونی انتحاري بریدونو له امله د وژل شو کسانو شمیر 15 اتیاو ته رسیدلی دی. په دې ډله کې 14 امریکایي عسکر او 28 طالبان دي او پاتې نور افغان ملکیان بلل شوي. بلغاریا اعلان کړی چې له ترکیه او یونان سره خپلو پولو ته 400 تر 800 عسکر استوي. احتمالا دا د هغو کډوالو د مخنیوي لپاره استول کیږي چې له افغانستان او اروپا ته روان دي. او په قزاقستان کې وی 14 لک تر لږه شپېته کسان ټپیان کړي. پوره خبرونه د کابل په هوایي ډګر کې د پرونیو انتحاري بریدونو له امله د وژل شوو کسانو شمیر لوړ شوی دی. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د وژل شوو خلکو شمیر 15 اتیاو ته پورته شوی دی. په دې ډله کې 28 طالبان، 14 امریکایي عسکر او پاتې نور افغان ملکیان بلل شوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس هم د 143 کسانو د ټپي کېدو راپور ورکړی. امریکایي چارواکو تایید کړی چې د 14 عسکرو په وژل کېدو سربېره 18 نور عسکر ټپیان شوي هم دي. رویټرز خبري اژانس او اسوسییټډ پریس د مرګ جوړ بلشمیر په څو راپورونو کې د طالب چارواکو او دروختونو په حواله خبر کړی دی. خو لا هم د عام روغتیا وزارت او نور معتبرو مراجعو لخوا د پرونیو انتحاري بریدونو د مرګ جوړ بلکارشمیر نه دی روښانه. د پیخي لوی برخه ټپیان او مړي په کابل کې ایمرجنسي روغتون ته انتقال شوی چیرته چې دغه روغتون د چارواکو په خبره بسترونه ټول ډک دي. خو لا هم د پیخي ټپیان چې ټول ملکیان خزي نارینه او ماشومان دي ورول کیږي. د افغانستان د کام ایر خصوصي هوایي شرکت درې مسافري الوتکې ایران ته تللې. د ایران د هوایي چلن ادارې ویندوی محمد حسین زیبخش پرونو ویل د کابل پر هوایي ډګر د تروریستي برید د احتمال په اړه خبرداري ورسته د کام ایر هوایي شرکت خاوند غوښتنه وکړه چې خپل یو شمیر الوتکې د ایران هوایي ډګرونو ته ولیږي. د زیبخش په وینا تر اوسه پورې د کام ایر درې الوتکې د ایران په هوایي ډګرونو کې کېنستې دي. د دې په وینا په دغو الوتکو کې سپرلی نه و. چهارشنبه پورې په کابل کې د امریکا سفارت لخپلو ادباو وغوښتل چې د کابل نړیوال هوایي ډګر ته ورنشي ځکه چې پر دغه هوایي ډګر د تروریستي حملې خطر شته. نیوزیلند، بریتانیا او استرالیا هم خپلو ادباو ته د ورته خطر خبرداري ورکړه. لدی خبرداري څو ساعته وروسته پرون د کابل د نړیوال هوایي ډګر مخته په دوو انتحاري چاودنو کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. اماراتي چارواکي ویل کله چې طالبانو کابل نیولې 28000 تنه له افغانستان څخه متحده عرب اماراتو ته راوستل شوې دي. هغه افغانان چې لویدیځو هیوادونو ته بیول کیږي ډېر یې لومړی متحده عرب اماراتو، قطر او بحرین ته استول کیږي. د بریتانیا د میل ورسپانې د راپور له مخې د متحده عرب اماراتو چارواکي وایي په 28000 تنو کې چې دغه هیواد ته راوستل شوې 2000 د بریتانیا او 9000 د امریکا له لوري حال ته رسول شوې. د طالبانو لاسه د کابل تر لویدو مخکې 8500 تنه متحده عرب اماراتو ته رسول شوی وو. په همدې حال کې قطر ویلي چې تر اوسه پورې له افغانستان څخه د څه باندې 3000 تنو په لیږد ولو کې مرسته کړې ده. د بلغاریا چارواکو اعلان کړی چې له ترکیه او یونان سره خپلو پولو ته 400 تر 800 عسکر استوي. دوی احتمالا د هغو کډوالو د مخنیوي لپاره سول کیږي چې له افغانستان څخه اروپا ته روان دي. ګڼ افغانان چې د ځمکې له لارې اروپا ته ځي تر ډیره له بلغاریا تیریږي. د بلغاریا د دفاع وزیر جورجی پانایاتوف په یو بیان کې ویل د هیواد په پولو باندې فشار مخ په ډیریدو دی. د بلغاریا د دفاع د وزیر په وینا د عسکر به د پولیسو او نورو امنیتي قواو سره د موانعو په رامنځته کولو او نظارت کې مرسته وکړي. د بلغاریا د کورنیو چارو وزارت هم ویلي دي چې په دې وروستیو اونیو کې د ترکیې او یونان سره په پوله کې د کډوالۍ فشار ډیر شوی. یونان او ترکیې اروپا ته د کډوالۍ د نوې څپې په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په افغانستان باندې د طالبانو لخوا د نږدې ټول افغانستان تر ولکې وروسته ګڼ خلک له دغه هیواد د راوتلو په لټه کې دي. اروپایي ټولنه د 2015 کال د کډوالۍ د کړکیچ بیا تکرارېدو په اړه اندېښنه لري. هندی رسنی وایي طالبانو د هغو 140 افغان سکانو او هندوانو مخنیوله چې غوښتلې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړي. د افغان سکان او هندوان د پنځمې پورس په ډیلی کې د خپل مذهبي پېښوا سری ګورو تک بهادر د زوکړې په څلور سوه مکالیزه کې د ګډون لپاره هند ته روان ول چې مخې ونیول شوه. د هند په پلازمینه ډیلی کې د ګوردواري مسول پرتاب سنگ چې اصلا افغان دی وویل د نړۍ له بیلابیلو سیمو ډیر خلک دې مراسمو ته راغلل، خو له بده مرغه په افغانستان کې طالبانو هندوانو او سکانو ته اجازه ورنکړه چې په دغو مذهبي مراسمو کې ګډون وکړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د قزاقستان چارواکي وای په جنوبي ولایت جامبیل کې د مهماتو په ډیپوګانو کې د چاودنې له امله لږ تر لږه شپېته تنه ټپیان شوي دي. چاودنه پرون شوې ده. د چارواکو په وینا اور وژونکو د چاودنو له امله د لګېدلې اور د مهار لپاره ټوله شپه کار وکړه. د قزاقستان دفاع وزارت په یو بیان کې ویل د پیښې له ځای سره نږدې د څلورو کلیو اوسیدونکي هم امن ځای ته وړل شوي. د بیان له مخې په سلهاو پوځیان، پولیس افسران او ډاکتران د ژغورنې عملیاتو کې د مرستې لپاره ټول شوي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارت توقایف په ټویټر ویلي پیخه کې لکتر لګه درشتنه ټاپیان سرتیری او د بیړنیو برخو کارګران دي. د ولسمشر پوینا وضعیت تر کنټرول لاندې دی او د چاودنو د لامل په اړه څېړنې پیل شوې دي. 2019 کال کې هم د قزاقستان اریز ښار ته نږدې د مهماتو په ډیوکپو کې یوې چاودنې څلور کسان وژل او لسګونه نورې ټاپیان کړل. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي امریکا به د کابل د پرونیو چاودنو عاملین پیدا او سزا به ورکړي. د کابل په هوایي ډګر کې پرون دوه بمي چاودنو چې مسؤلیت داعش منلې د ځینو راپورونو لمخې شپېته افغان ملکیان او دیارلس امریکایي پوځیان وژلي. همداراز یو سلو درې څلوېښت افغان ملکیان او پنځلس امریکایي سرتیري ټپیان دي. د مرګ ژوبلو شمیر د بدلېدو په حال کې دی او ویره شته چې د مړو یا ټپیانو ارقام لا پسې لوړ شي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي امریکا به د کابل د پرونیو چاودنو عاملین پیدا او سزا به ورکړي. ولسمشر بایدن په سپینه ماڼۍ کې خبرې کولې او دغه پیښې په کلکه وغندله. هغه چا چې دا برید ترسره کړی او هغه څوک چې امریکا ته زیان رسوي په دې دی پوه شي چې موږ به ونه بخو او موږ به هیر نه کړو. موږ به تاسو ومومو او حساب به درسره وکړو. زه به په هر ګام سره له خپلو خلکو او ګټو دفاع وکړم.
I'll defend our interests and our people with every measure.
بایدن هغه امریکایي سرتیری چې په پرونی پیخه کې وژل شوې د اتلانو په توګه یاد کړل او ویل چې دوی په یو خطرناک ماموریت کې د نورو د ژغورلو لپاره ځان قرباني کړ. د امریکا لوړپوړو پوځي چارواکو ویل پرون ماخام د کابل هوایي ډګر یوې دروازې ته نږدې په دوو انتحاري حملو کې لکتر لګ دیارلس امریکایي عسکرو وژل شول او پنځلس تنه نور ټپیان شول. په کابل کې د پرون ماخام په چاودنو کې د لکتر لګ شپېتو تنو ملکي افغانانو د وژل کېدو راپور هم ورکړل شو. د اسوسییټډ پریس په وینا یو سلو درې څلوېښت نور ملکي وګړي ټپیان شوي هم دي. د داعش د خراسان څانګې په یو بیان کې ویل چې د دوی یو انتحاري بریدګر افغان ژباړونکي او د امریکا د پوځ همکاران په نخښه کړل. ولسمشر بایدن ویل دا ترهګریز برید به متحده ایالات له هغه هوډه شاته نکړي چې زرګونه امریکایان او له خطر سره مخ افغانان له افغانستانه راباسي. د خبره دغه عملیات به دوام پیدا کړي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ویل په تیرو دولسو ورځو کې له یو لک څخه ډیر خلک له افغانستان څخه ایستل شوي دي. بایدن چې د اگست یو دیرشمه اله افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو ورستۍ نیټه ټاکلې وای، پراتونکو څو ورځو کې د وتلو ماموریت بشپړولو لپاره کافي وخت شته. په کابل کې پرونی انتحاري بریدونه داسې وخت وشول چې په زرګونو خلک د شاوخوا دوه اونۍ راهیسې د هوایي ډګر د دروازو شاته راټول شوي او له افغانستان څخه د وتلو هڅه کوي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو
چودنه چیرته وشو
داخله بیرون کی
بیرون کوم ځای کې
دغه بیرون دا یو نه وند د جریش کا
مردم خو بسیار زیاد دخل هیچ کنه یک 400 500 نفر که من دیدم بسیار قوی انفجار بود که نیمش در بین هم افتاد نیمش در بیرون افتادن و در کراچی انتقال دادیم زخمی را کمیال مکمل کل لباس هایم خونو کن پاشد.
د کابل د پرونیو انتحاري بریدونو ځینی عیني شاهدانو چې ویل ټپیان ګڼ ټپیان روختونو ته انتقال کړي او درنې چاودنې وي. په همدې ارتباط د نړۍ رهبرانو هم تون غبرګونونه ښکار کړي دي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د کابل پرونی حمله وحشیانه بللی دی. د آلمان صدر اعظم انګلا مرکل هم خبرګون خو دلی دی او ګڼ نور مسایل په دې راپور کې واوري.
د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې پرونی حمله چې باور کیږي انتحاري بریتونه وو له پراخ خبرګون سره مخامخ شوی دی. د راپورونو له مخې په دې بریدونو کې لسګونه تنه وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د دفاع وزارت ویندوی جان کربی په یو بیان کې ویلي چې په دغه بریدونو کې یو شمېر امریکایي پوځیانو ته هم مرشوب لاوشته ده. د بریدونه پیچلی او ناوړه وبلل. له بلې خوا امریکایي چارواکو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا څو تنه سمندري ځواکونه په دغه بریدونو کې وشل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. دواړه بمی بریدونه د هوایي ډګر د یوې دروازې مخته شوي چې زرګونه کسان هلته له هیواده د وتلو په تمه راټول شوي وو. د پیشي و شاهد رويټرز خبري اژانس ته ویلي
مردم خو بسیار زیاد دخل هیچ کنه یک 400 500 نفر که من دیدم بسیار قوی انفجار بود که نیمش در بین هم افتاد نیمش در بیرون افتادن و در کراچی انتقال دادیم زخمی را کمیال مکمل کل لباس هایم خون و خون پاشد.
طالبان ویلی دا بمی بریدونه چه ملکی و گریه پا نخکری پا کلک غندی. تر دې بریدونو مخکې امریکا او متحدانو یې له ملکیانو غوښتي وو چې له هوایي ډګر ووځي ځکه چې د داعش دلیل لوري د بریدونو احتمال شته. پرونی بریدونه د نړیوالو له عکس العملونو سره مخامخ شوي دي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د کابل د هوایي ډګر انتحاري چاودنې وحشیانه تروریستي حملې وبللې. د چې د خپل هیواد د حکومت د بیړنۍ کمیټې غونډې ته خبري کولې وویل له بده مرغه د امریکا د پاو سرتیری او همداراز ګن افغانان په دې برید کې وژل شوي دي. جانسن وویل دا یو وحشیانه تروریستي حمله وه. د کابل په هوایي ډګر کې یو لړ حمله د خلکو په ګڼه ګونه کې وشوه چې په ډیره خواشنۍ د امریکا د متحدو ایالاتونو غړي پکې ووشل شول او ډیرو افغانانو ته هم مرشوب له واوښته. موږ د امریکا له متحدو ایالاتونو او افغانانو سره خواخوږي کوو. له بلې خوا د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل چې د دغو بریتونو په اړه مخکې تر مخکې خبرداري ورکړی شوی وو. دی وویل دا وایي موږ تر اوسه پورې د دې برید د ټولو جزئیاتو په اړه نه پوهیږو. تروریستانو هغه کسان په نښه کړل چې د هوایي ډګر په دروازو کې وتلو ته انتظار ول. دا خلک د امنیت او ازادۍ په تمه ول. دا په یوه کړکېچن حالت کې ناوړه او ترخه حمله وه. زه د قربانیانو او د هغو د خپلوانو په اړه فکر وړی یم. ملګرو ملتو پرون د کابل د هوایي ډګر پر حملو غبرګون وشول او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړه. د سرمنشي ویندوی سټیفن دوجاریک وویل ما د ملګرو ملتو له سرمنشي سره چې د افغانستان په تیره بیا د کابل د هوایي ډګر روان وضعیت په ډیره اندېښنه تعقیبوي خبرې وکړې. دا تروریستي حمله چې یو شمېر ملکی وګړي پکې ووبشل شول یا ژوبل شول غندي او د قربانیانو له کورنیو سره ژوره خواشینی څرګندوي. دا پېښه په افغانستان کې د وضعیت بې ثباتی شي. کاکل شوی چې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر د سې شنبه پورس چې د اگست یو دیرشمه ده بشپړ شي.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
د لانا فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
کولای شي د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو دات کام کې د نړۍ هر ځای کې چې یاستې په انلاین باندې او واوري. په همدې سره رسیدو د دغه پروګرام د خبری برخې ورسته موضوع ته د افغانستان په اړه د لویدوز مطبوعاتو تبصرې به واورې تر هغه وروسته بیا ازادي رادیوي مجله خبره شي.
کرسچن ساينس مانیټور رسپانه لیکي له افغانستان د امریکا د وټولو مسأله مهمه نه ده، مهمه لدی هواده د وټلو بڼه ده چې له همدې کبله د متحد ایالاتونو متحدان له اروپا تر منځنی ختیځ او آسیا دا له اندېښنو ډکه پوښتنه کوي چې تر څه بریده د خپلو مهمو امنیتي ګټو په برخه کې پر واشنگتن اعتماد کولی شو. ورسپانه ویلي کې د دې هیوادو د اندېښنو اصلي سبب دا جګړه ده چې دوی لسیزې دوام وکړ، ناټو او شریکان پکې شکیل شول او په څو اونیو کې د متحد ایالاتونو له وی پریکړې سره پای ته ورسېده، داسې چې امریکا له خپل لوري د وټلو مهالویش وټاکه پرته له دې چې له خپلو شریکانو سره ډېری مشورې وکړي. کرسچن ساينس مانیټور ویلي کې دا څرګنده ده چې د بایدن اداره ټینګار کوي چې له افغانستان وتل یو ځانګړې قضیه ده، له یوې دوامدارې جګړې بهر کېدل دي. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان ویلي دي چې د واشنگتن اړیکې له پخوانیو شریکانو سره سپېڅلې دي. ټاکل شوی دی چې راتلونکې اونۍ د اګست تر 1 ټول امریکایي سرتیري له افغانستان ووځي. د لویدیز بل ورځپاڼه وال سټریټ جورنال په دې اړه لیکي راتلونکې اونۍ چې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان ووځي لږ تر لږه یو امریکایي ته په دغه هیواد کې شا کوي، مارک فریډکس چې په روسه شکال افغان ملیشو برمته کړ. ورځپاڼه لیکي طالبانو په تیرو دوه لسیزو کې د لویدیز یو شمېر کسان برمته کړي دي، خو داسې باور دی چې ښاغلی فریډکس به وروستۍ یوې چې دې ډلې چې اوس پر افغانستان واکمنه ده نیولی وي. وال سټریټ جورنال لیکي د فریډکس کورنۍ پر ولسمشر بایدن فشار راوستی دی چې موافقه ترلاسه کړي او د ملکي چارو دغه انجینیر را خوشي کړي. ورځپاڼه بیا د فریډکس د خور چارلین کاکورا خبره راخیستې ده چې وایي ولسمشره تاسو ویل چې هر امریکایي چې غواړي کور ته راشي هغه به تر کوره رسوم، نو د دې ورور هم خوندی تر خپل کوره ورسوه. پر کابل د اګست پر 15 د طالبانو تر واکمنۍ را وروسته پولیسکونو سره بهرنیان او افغانان د حامد کرزي هوایي ډګر له لارې وتلي دي. جنو هیوادونو تقریبا خپل ټول خلک ایستلي دي. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي پولند لومړی اروپایي هیواد شو چې له افغانستان د خلکو د ایستلو چارې پای ته ورسولې. د ورځپاڼې د پولند بهرنیو چارو د مرستیال وزیر مارسن پریشدیچ پرونی خبره اقتباس کړې ده چې وایي پولند خپل ډیپلوماټانو او پوځانو ژوند نور په خطر کې نشي اچولی او خپل وروستۍ ډلې هم له افغانستانه وایستله. بل ورځپاڼه ګارډین بیا د بریتانیا د صدر اعظم بورس جانسن په وینا لیکي له افغانستانه د بریتانیا د ایستلو ماموریت په بشپړېدو دی او غوڅ اکثریت هغه افغانان چې له شرایطو سره سم وو له افغانستانه ایستل شوي دي. بورس جانسن پروندا خبر هم وکړه چې دا لومړی پړاو دی او که چیرته اړتیا وه د اګست تر 1 وروسته به هم که د طالبانو موافقه یې ترلاسه کړه یو شمېر کسان وباسي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 900 او 15000 نوي مندل شي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د ښکلا مجلې د بیا پیل پاړه د دې مجلې مسول محمد یار یار سره مرکه لرو.
کله چې یو ملت دیموکراتیک نظام ولري الته باید فرهنګي پښتوانه ولري.
سید فخر الدین هاشمی ماشمانو ته د خپل تازه چاپ شوی کتاب پاړه راتغږي.
دغه پیغامونه داسې دي لکه مخکې مرز وکړ درته لکه په وړو کې مالګه لکه په مړه کې هغه ذائقه.
د خوشحال بابا فکری بهیر د فعالیتونو پاړه د دې بهیر له یو مشر ډاکټر خوشحال روحي سره مرکه لرو.
دته د غزغم پیدا کیدلو چې مختلف دغه نظریه چې ما تر اوسه زما د پاره ته ملل ورنو غو نظریه دلته وورو پاره باندې فکر وکړو.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته. ښه ښکلا مجله په 1901 کال کې په کندهار کې په لومړي ځل چاپ شوه چې په شپږو کلونو کې 8 ګڼې چاپ شوې او ډېر مینوال یې ور خپل کړل. خو له شپږو کلونو وروسته دا مجله بنده شوه او بیا ښکلا د لوستونکو تر لاسونو ونه رسېده. له اوږده ځنډ وروسته بیا ښکلا مجله پیل شوه او لومړنۍ ګڼه یې په کابل کې چاپ شوه. دا دې مجلې له مسؤول محمد یار یار سره مو مرکه کړې چې په تیر کې د ښکلا مجلې د فعالیت او د بیا پیل په اړه راته غږیږي. یار صاحب، لومړی اداره ته وایي چې ښکلا مجله څنګه را پیل شوه، یعنی هغه وخت کې کومه انګیزه باعث شوه چې تاسو دې باید یو مجله ولرئ؟
د مجاهدینو په وخت کې زموږ ملګرو ځینې فرهنګي فعالیتونه درلوده. بیا د طالب واکمنۍ مهال په کندهار کې هغه فعالیتونه سره منسجم شول، البته په ډیر مخفي ډول باندې دا فعالیتونه مختصر ول. کتابخانه و پټي مشاعرې و غونډې و، ځکه چې هغه وخت اجازه نه ورته. بیا هغه وخت هم د مطبوعات و د بالخصوص د مجلې د اخبار د دې د چاپولو ضرورت په ټول افغانستان کې محسوس و. د ټولو ته معلومه ده، بدیهي خبره ده. هغه وخت ځینو ملګرو هڅه وکړه چې دغسې یو مجله ولري د طالب واکمنۍ مهال، اما هغه وخت بیخي امکان نه درلودی. بیا کله چې په 2001 کال کې تحول راغی نو بیا بینوا فرهنګي ټولنې فعالیتونه علني شول او ښکلا مجله په 1901 کال کې را پیل شوله. شپږ کاله وچلېدله، 8 ګڼې چاپ شولې.
هغه وخت چې تاسو مجله را پیل کړه، چا مو لاسنیوی کاوه، چا مرسته در سره کوله چې بالاخره شپږ کاله مو دغه مجله چاپ کړه؟
ډېر ښه وځلېدله، ټول افغانستان کې په لرو بر کې نړۍ ته ورسېدله او د هرې خوا څخه د دې سره قلمي معنوي او مادي همکاري وسولې. خو جالبه خبره دا وه چې دغه فرهنګي فعالیتونه یا مثلا ټولنې، مدني ټولنې او مطبوعات په دغه وخت کې اکثره پروژوي وه، یا مثلا د فنډونو ورکول کېدله د سفارتو د خوا، د مختلفو موسساتو له خوا. په دغه وخت کې زموږ ملګرو اکثره وخت به دا تشویش ورسره و چې که موږ پروژهی کار وکړو یا د فند واخو د کوم سفارت او موسسې څخه، که بیا سبا هغه نه د فعالیتونو مخ ته نسیتلای، نو اکتفا مل ګروپ دې باندې وکړل چې ام دغه په بهر او په دننه کې د افغانستان چې کوم با احساس فرهنګي افغانان یې هغه فرهنګ پالان دي، د حقوق په مرسته او خپل د مجلې د خرڅلاو د لارې به د امکانات سره برابر وو. نو اته دې شګنې په دغه ډول باندې چاپ سولې، یعنی واقعا افغانانو په ډیره علاقه مندي باندې د افغانستان د هرې سیمې څخه په ټول نړۍ کې افغانان و هغو هم مجله اخیستله په خارجي کرنسي باندې او هغه حساب منظم را استاوه. او په بهر کې چې کوم زموږ فرهنګي ملګري و هغو ډیر ستړیا ګالله، مثلا محمد صاحب توریال و په لندن کې و، عبدالله احسان په هالند کې، دغسې نور افغانان ډیر همکاري کوله.
کله چې تاسو شپږ کاله فعالیت وکړ، مجله چاپ شوه او مجله خپل مینوال پیدا کړل، بیا ولې مجله بنده شوه؟
په کندهار کې وسلسله جنجالونه او سیاسي جنجالونه د چارواکو سره نقد و، اعتراضونه و، وهلو ټکولو د خبرې رامنځته شولې. ځکه چې د فرهنګي فعالیت سره طبیعي خبره ده، تاسو ته معلومیږي چې فرهنګ او سیاست د ویس کې دوه مخه دي. کله چې فرهنګ یا د یې معنا ټوله ژوند، کله چې سیاست یا د یې ټوله ژوند، نو دا سره تړلې پدیدې دي. نو زموږ فعالیتونه به زیاتره وخت هغه سیاسي اړخ به ډېر قرباندې غالب سو، ځکه فساد به وو او بی عدالتي به وي پر دغه باوړاندې د ژغ پورته کول وو. او هلته ځینې کسانو به حوصله نه درلوده، بیا په دې کې ډېر ستونزې و، ټکرونه رامنځته سوله. دغه ستونزې ټکرونه ټول سبب د دې سوله چې د ښکلا مجلې کارونه ټکنی سي. یعنی یو ځل د ښکلا مجلې دفتر ته چې پر مخامخ یو دولتي اداره و، هلته یو ځانمرګي برید وسو. د بینوا ټولنې ټول سامانونه، لوازمات دا سره ګډ وډ سوله و، دفتر دروازه سره ماته سوله. بیا چې دغه ځای څخه انتقالېدلو بل ځای ته دا ډېره راته سخته و، ځکه په اقتصادي لحاظ مدونه امکانات نه درلوده. په پخواني ځای کې چې و همغلته هغه د یو دکان و، د یو دکان څخه موږ دفتر جوړ کړی و. نو هغه مالک یې ډېر ښه سړی و، ډېر با احساسه باسواده سړی و. هغه ډېره ګزاره کوله، یو خو یې کرایه ډېره کمه اخیستله، بل به هیڅ ډول فشار نه راباندې وړي. بیا کوم بل ځای ته چې انتقال سولو دا کرایه لوړه وه، نو د مجلې کارونه سخت ټکنیس ول بیا په سیاسي فعالیتو کې اکثر ملګری مصروف ول ډیر ملګری مو پرسونل د بینوا ټولنې شکل مجلې چې وو هغه په لوړز د کړو هم بوخت ول اکثر بهر ته په لوړز د کړو پسې ولاړل دا ټول عوامل لا سره ور کې چې شکل مجله ودرېدل
یار صاحب کله چې تاسو په لومړي ځل ښکلا مجله چاپ کړه اوس مو بیا چاپ کړي یعنی د دویم ځل د فعالیت پیل وشو اړتیا څه وه چې ښکلا مجله دې چاپ شي
په هغه وخت کې لا شخصا زما سره دا تشویش نه و چې دا درېدل ځکه چې هغه فرهنګي غوړېدا او فرهنګي فعالیتونه خورا ډېر په ټول افغانستان کې مجلې او رسنۍ دا ټولې خورا زیاتې شوې وې نو د کمی احساس نه کېدی بیا له بده مرغه د وخت په تیرېدو سره په ټول افغانستان کې دغه د فرهنګي وضعیت ډېر مرجوان دی سو زموږ د ملګرو هیڅ وخت د ذهن نه وتلی او د دې مجلې بیا خبرېدې همیشه ارمان وو او دا ضرورت ورځ په ورځ ډېرې دی ورځ په ورځ چې فرهنګي فعالیتونه کمېدل رسنۍ کمېدلې او د نړیواله توجه د افغانستان کمېدل نو هغه فندونه وو پروژې وو مرستې دا هم کمېدلې او اکثره هغه رسنۍ چې د پر نور مرستې اتکا وه هغه وتړل سولې تاسو ته معلومه ده مسلسل د خبرونه راتلل او سم راځي چې دا ورځ په ورځ رسنۍ بندیز نو د ښکلا مجلې ضرورت ورځ په ورځ لا ډېر محسوسې دي او زموږ ملګرو به دا فکر کوي چې یو ملت چې هغه د 15 کلن تاریخ ولري او د 20مې پیړۍ په امکاناتو کې په ټول افغانستان کې یو علمي فرهنګي ژورنال ونه لري ان تاسو به دا وخت نه په دولتي ساتنه نه په خصوصي ساتنه یو علمي فرهنګي ژورنال په ټول افغانستان کې نشته دا ډېر دردونکې ده د ملت لپاره ډېر لوی فاجعه ده لبه د مرغز موږ ملت چې دی هغه په هغه اقتصادي بحرانونو او په امنیتي بحرانونو ټولنیزو بحرانونو مصرفي دغه مانوي بحرانونو ته اصلا د چا فکر نه وي دا نه په نړیواله توګه باندې توجه وسول مانوي اړختنه په دولتي ساتنه باندې نو دغه وضعیت ډیر خراب سو اما از موږ ملګری خو متوجه و ځکه دغه کار او دغه تجربه او دغه مسلک چې تر هغه وخت یو ټولنه په فرهنګي لحاظ شیرازی ته ونه رسیږي نو هغه نه په سیاسي لحاظ باندې نه په دیموکراتیک لحاظ باندې دا وده کولای شي کله چې یو ملت دیموکراتیک نظام ولري الته باید فرهنګي پښتوانه ولري اقتصادي پښتوانه ولري متاسفانه زموږ فرهنګي پایا د لوی سره څخه ډیر ضعیف و نو په هر صورت دغه اشد ضرورت احساس و چې ملګرو بیا هڅه وکړه او دا مجله بیا را پیل کړه او دا ژمنه سره وکړه چې موږ باید په بهر او په داخل کې د افغانستان د ټول افغانانو څخه هیله وکړو چې حد اقل یعنی دوه د میاشتې دومره کومک وکړي چې هیڅ پر دې باندې ونه غمیږي مثلا کلس گونوی که پینزوس گونوی خو هغه دی مسلسل و دوامداری چې دا مجله ور باندې وچلیږي او دا یو ډیر اشد ضرورت دی د ډیر افغانانو کور ودان بیا تیر تجربه ته په پام سره دا تجربه بیا هم کامیاب و همکاري وکړه لومړی غنه چاپس ول اغله بعد مرغ چې د مجلې د لومړی غنی د ترتیب په وخت کې په افغانستان کې بیا د جنگ او د بحران او د بدبختی یو ډیر لوی سفر ولر سوي ده زه داسې ګومان کوم که دغه څپه هغه وخت کې راولر سوې وای د دغه ښکلا مجلې اوله ګڼه به ناممکنه وه دا هلته په ګمرک کې وو په لاره کې وو په موټرونو ترانسپورټ کې بنده پاته سوله ډېره ناوخته راورسېده په هر صورت چې هر څومره وضعیت بحراني کېږي او هر څومره وضعیت خرابېږي د دې یو علت بدایي چې موږ په فرهنګي لحاظ باندې وده نه ده کړې زموږ فرهنګ نه دی غوړېدلی او د فرهنګ د ودې په نتیجه کې زموږ ذهنونه نه دي روښانه سوي کله چې زموږ ذهنونه نه روښانه سوي او د ذهن د روښانتیا لپاره د متن تولید نه د فکر تولید نه د علم تولید نه نو ذهن نه روښانه کېږي چې ذهن روښانه نه ستاریک پاتې سو نتیجه به یې همدغه بحرانونه بدبختی راوځي
تاسو یادونه وکړه چې وضعیت ښه نه دی نو په دغه سی وضعیت کې تاسو بیا ښکلا مجله را پیل کړې ستاسو په نظر دا مجله به بیا تر کله خپریږي یعنی د پخوا په سیر خو بیا یو ځرن په کینره منځته کیږي چې دا مجله دی چاپ نشي
موږ خپل په دې باور یو زموږ ملګری په دې باور دي چې دغه بحرانونه باید زموږ حوصله و نه ځپي حتی نور مهم متعهد کې نور مهم خپل مسؤلیت متوجي کې چې هر کم شرایط وي باید لاس پښې ووهو او ټول افغانان باید په بهر او په داخل کې لاس پښې ووهي، چې په هر رقم کې دای سي د علم او د متن او د فکر د تولید لپاره باید د ذهني روشنتیا لپاره لاس پښې ووهي په هر رقم شرایطو کې، ځکه چې کدا کار ونه کو دغه شرایط به خپل بدل نه کو د بدلیدو لپاره یې فرهنګي زمینه رامنځته نه کنو، موږ به نور هم غرق کیږو، نور به هم خرابیږو. دغه لوی ضرورت په پام سره مجله بیا پیل سول، خو د افغانستان شرایط داسې دي چې سړی دې پیشبینی نسی کولی چې څونه سړی مخته تللی سي، اما تر هغه وخته پورې چې په انسان کې سا وچونیږي، تر هغه وخته پورې چې لاس پښې خوځولی سي، باید لاس پښو خوځولو څخه لاس وانخلي. نو موږ هم دغسې اراده کړې ده، خدای دې وکړي چې د افغانستان وضعیت لا ډیر خراب نسی او سمې خواته ولاړ سي، او کولای سو چې د فرهنګي شیرازي لپاره یو څه وکولای سو.
سید فخرالدین هاشمی له تیرو څو کلونو راهیسې ماشومانو ته کیسې او شعرونه لیکي چې څو کتابونه یې هم چاپ شوي دي. تازه د لارې ملګری په نوم ماشومانو ته کیسیز کتاب چاپ شوی. له ښاغلي هاشمی سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د خپل کړي کار په اړه راته غږیږي.
ما دی ماشوم د ادبیاتو برخه کې تقریبا دروسه و کتاب چاپ شوې دي. درې په 2015 کال کې چاپ شول د ماشومانو د خوندیتوب ټولي اسید چیلډرن لخوا چاپ شول، چې نثر او نظم او ماشومانو ته کیسې او ماشومانو ته ترانه او شعرونه. بیا یو کتاب بل د جشن په نامو چاپ شو، د افغانستان ماشوم ادبیاتو بنسټ لخوا نه چاپ شو. بیا یو اوس نوې تازه کتاب زما د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ چاپ کړی په نام د لارې ملګری. دا کتاب چې د هیواد صاحب محترم د هغو ماشومانو ته ده چې د ښوونځي له دورې نه مخکې یا قبل از مکتب چې ورته وایي، مطلب یې دا ده چې نوی په مکتب کې شاملېږي، لکه د اول سیم شاګردان. دا دوی ته لیکل شوی ده، یوه یوه جمله ده، یوازې ډېرې خبرې په تصویر باندې دي چې یو ماشوم څنګه خپل کور تر ښوونځي پورې لاړ شي. په لار کې منسال منډې ونه وهي، په لار کې سړک راځي، سړک څنګه دوی وګوري، هغه ټرافیکي موټرې دغو سره څنګه آشنا سي، څنګه ځان خوندي کړي، څنګه ښوونځي ته لاړ سي. نن سبا ته لیدلې د ښوونځیو مخ ته قسم قسم شیان خرڅېږي، د خو پیرکي او بلا او بترې. ماشوم خپله سي هغه به نیم نه پوهېږي چې وخورم شي نه وخورم، زاړه خواړم پرې خرڅېږي، ماشوم ناروغېږي. په دې کتاب کې یوه پیغامونه داسې وړه وړه لکه پوړو کې هغه مالګه غونته ورته اچول سوي دي چې دوی پوه سي. او زمين کې مې هغه ځینې شاګردان د مکتب د اولي یا دومي ورځې اولي میاشتې نه ډېر ډاریږي، له استاد ډاریږي، غلطه په هواي ورکړ سوي وي چې والکیږي. هلته په تصویر کې وینو چې استاد دوی په سر باندې د شفقت لاس راته رہی. بیا دوی په تصویر کې موږ مالیکلی دی په غاړه مالیکلی، بیا تصویر عین شی دور سره چې دوی منظم ټولګی ته نه ناوځي، یو یو په ولیکه کې یا یو استو ولیکه کې. زموږ ماشومان اکثره موږ چې ماشومان یو دم بم سیم پر منډه کړل، څوک به وګرځیدل، کمزورې به وګرځي، زورور به ټول په سر روان. په زمونږ کې مې دغه مرته ولیکلی چې تاسو ګوره د الکان د انجینی الکان لین مکتب ته نه ناوځي، سین ته ټولګی ته، تاسو هم دغه سلاړ سي، یو بل مټه لکوي مثال په نوبت سره لاړ سي. دغه لکور او تر خوونځي ماشوم خو هر شي ته ماشوم د خپل بوټ تارنم نشي تړلی، دا څنګه موږ ورزده کو؟ نو دا کتاب خپل تصویري خبري ورته کوي، یو وړه جمله ممکن دی خپل ونه لولي، او څوک وایي چې ماشوم اول سیم شاګرد کله جمله لوستای شي. ا دې کورنۍ ورونه او خويندې مېندې کې چرته تعلیم ولري، دی غو پمبرسته دا کتاب کوړته وایي. یو خو به د لارې ملګری یو جنې دی، یو الک ده، هغه ټولنه کې به زموږ زغم پیدا شي چې موږ له ځان سره جنسیتی مسائل چې زموږ دی هغه باید وزغمو. یو الکه جنۍ ملګری کې داسې د ټولګي د لارې دغه شته مم نظر ورکړي. خو دغه پیغامونه داسې دي لکه مخکې مې ارزو کړ تر تلکه په وړو کې مالګه، لکه په مڼه کې هغه ذائقه مشکل، ځکه ماشوم خو وچ پیغام نه وراخلي. نو دغه کتاب مې استاد چاپ شوی چې دا اوس ما پاره خبرې درته وکړم.
ستاسو په نظر ماشوم ته چې کیسه لیکل کیږي کوم مسائل ته باید ډیر پام وشي؟
ډیر یو عالی سوال ده. ما زه ډیر لیکوال پیژنم چې دوی وایي چې موږ ماشوم ادبیاتو ته لیکل کړي دي، خو هغه د ماشوم لپاره نه، د لویانو لپاره ای. اصلا زه د ماشوم نه پیژنې دي، کله چې ته ماشوم نه پیژنې، کله چې ته د ماشوم له ذهنیت نه خبر،
هغه څوک هغه چا لیکلی دی وایي څوک چې ماشوم ته لیکل کېږي خپله د یو ورځان ماشوم کې بیا دې لیکل وکړي. موږ د ماشومانو په کتابو کې داسې کیسې لولو چې هغه د دوی پیغام د ماشوم نه ډېر سترې. یو عادي کیسه درته کوم، د یو چا کیسه راته کوله، وایي د پلاني خان کره تللی وم، خپل زوی ته نصیحت کاوه، ډېر داسې درون نصیحت، داسې به نه کوې، داسې به نه کوې، دا به وکړي. وایي ما ورته وویل چې دا خو دې څه کې دي؟ وایي دا مې زوی دی. ما ورته زوی خو دې نه ده، دا خو دې نیکه ده، ځکه دا کومې تقاضي ستې لرې، دا د ماشوم چې نه دا باید له نیکه نه سړی ولري. ځکه ته اوس نو د ماشوم په ژبه سې ته پوه نه سې، د ماشوم په هغه ژوند سې ته ونه پوه، ماشوم له چاپېریال سره مینه لري. ماشوم واړه واړې مسالې ته متوجه کېږي، د دوی نظر ډېر تیز ده له لویانو نه. کله چې څوک ماشوم ته لیکل کوي، د ماشوم چاپېریال دی وپېژني، د ماشوم هیلې دی وپېژني، د ماشوم هغه تنکي تنکي خواهشات دی وپېژني، بیا دې وګوري چې د ماشوم ستونزې څه شي دي. لکه ګوره، ما مخکې یو خبره وکړه چې ماشوم د بوټ طرف خپله نشي تړلی. یو موضوع ده که څوک له دې کې کومک ورسره وکړي او دا په ساده لفظونو ورته ووایي، تصویري کې ممکن ماشوم یې بله ورځ ده کې ماشوم له شي سره مینه لري چې د دې ته ذهني سطح نه لوړ نه وي. اوس بدبختانه زموږ په تعلیمي نصاب کې د مکتب کتابونه نه واخله، د څلورم سیم کتاب مې هغه ورځ راخیستی و، زما د یو بچی د څلورم سیم کې ده، هغه چې ما ول اوس هغه د دې له ذهني سطح ډېر لوړ. دغه ما یو مثال در کړ چې ماشوم ته د دوی د ذهني او د علمي سطح لوړې خبرې کوي. کله چې ته د ماشوم چاپېریال وپېژنې، کله چې د ماشوم تنکۍ هیلې وپېژنې، بیا ته کولی شې چې ځان ماشوم کې او د هغو وړې وړې کیسې دوی په خپله ځان ته ماشوم خپله هم ډېر ښه ادبیات لري.
یعنی تاسو دا وایئ چې باید له ماشوم سره پاتې شئ له نږدې؟
زه خپل ماشوم کله کیسې لیکلې دي، ته یقین وکړه زما زه چې کله کیسه ما جوړه کړې ده، لیکلې مې ده، بیا مې د نقل په شانې، د کیسې په شانې خپلو بچ لورګانو زمانو ته ویلې دي چې دا راته هیڅ کې له ما یېرېږي، زه وخت نه لرم چې اوس یې ولیکم. بیا دوی راته وایي، بیا چې دوی راته وایي، کله کله نواوري پکې کړي، یو نوی شی دی پکې زه پکړې چې تر ما یې ښیي، بیا هغه زه کمپیوټر کې ولیکم، زما زوی دا دا فرین بچی دا ډېر ښه کار وکړه که نه. زه اوس په یو کیسه مثال کار کوم چې هغه افشا کولی یم نه سمه. خو د پښو بچیان دي کدي خیال کړی خدل تاسو سره سفتیږي او سند مې پاتې ول فل څه ګوډی څه کار نه کوي. کدي خیال کړی یو ورځ مې ماته یو بچی وویل لیمن مې ډیر وړو کې د سلور کله نه ده، و یا با ملا و دا زمون کړ پښو بچان را وړي اوس نست قبل کوړته وړي دا ولی په دې باندې ډیر سوچ دی کړو، دا ولی ګوره ولی کې ډیر زور ماته دې موضوع را کړ دا کتاب چې زه اوس بل لیکم او نیم لیکلې ده، دې ما ولی پښو خپل بچم څو کورو ګرځي کله مو په دې غور کړی، ماشومې په دې غور کړی. زما غوښتل چې راځه دې ته د سلار نه ورسه چې دا کورونه دې څو کسان اور ماری پکې چې ته یو دې ترکان کور ده، زه به دې ترکانی دې ته ور یاد کم، یو کیسه به پیژنې، یو دې استاد کور ده چې دا استاد په یو کې ته سړی ده چې د کتابخانه لري چې دې کتابخانه سره آشناس، یو دې اشپس کور ده چې هغه ته د پښی ډېره خوشاله د سره بچیانو رنگا رنگ شیان پخېږي. نو عرض مې بیرته قبلې مسلې ته راځم کنه چې نو ماشومانو سره خپل ډېر ښه شیان دي. زه فکر کوم که زه د خپل لارې ته دوام ورکم او ژوند وفا وکړي، زما د ماشوم په لپاره که زما څومره کتابونه چاپ سي، نیمې سوژه به زما د اولادونو یې لکه دغه لیمې چې راته ویل چې د پښو د بچیان ولي ګرځي.
هاشمي صاحب تاسو ویل چې کله کیسه لیکي به خپل ماشومان ته وایي، هغه بیرته درته وایي. ماشوم چې کله بیرته کیسه درته کوي کېدې شي مثلا هغه ادبي نه کتون ته ډیر پام نه کړي، هغه په خپله ژبه خپله کیسه وکړي. نو ستاسو په نظر ماشوم ته چې کله کیسه لیکل کېږي، هڅه باید وشي چې یو څه ادبي وي که نه هغه د ماشوم په ژبه وي؟ که مثال هغه د ادبي ژبې خواږه پکې نه وي یا تشبیه استعاره سم پکې نه وي؟
یو څه مترم کې ډیر ادبي او ادبي او هغه کې بیا مشکل فسند دی کې یاد وزارت خارجه ژبه ځنې جوړه کې بیا ماشوم نه ور باندې پیږي. ته یقین وکړه ما کیسه لیکلې ده، ماته خوند را کړی چې دا ځای. خو کله چې ماشوم زما بچی یا لوزوی اگر ودلې ده، ماته بیا ویل دي یو عجبه سکختی پکې کړای ده، هغه شی لمانه لګ یا شاعرانه سوی یا ادیبانه سوی یا اخباری سوی یا ژورنالیست دي زبا دوی ماته په ماشومانه زبا مغه سر بل رقم ویلي، هغه دوی لا جمله بیا ماره واخستله و ځان سره میاداش کړ چې زبا دا داسې تغییر ورکوم. نو د ماشوم هر لیکوال کوي، زه په ډېر وړو کې سړی نور خلک وچتو چت خلک په دې ټولنه کېسته، که غواړي چې ماشوم سره ماشوم ته لیکل وکړي، له ماشومانو سره دې پاتې سي، سوژه به هم ولادی درکړي که ته سوژه نه لري، فکر به هم دوی درکړي او خپل ضرورتونه ماشوم له ټولنې سره وي، له طبیعت سره تړلی یو موجود ده. نو که دته له طبیعت یو شی راواخلي ډېر به خوښ شي. او که ماشوم ته کیسه اوس زما بچی ده، ما څنګه وزو څنګه وتونیدم چې دا ما په خبرو را وستل وستل کې کتاب لولي و وجه دغه و چې ما بده ته ویل چې نن ما ته د گیډړي بچیانو اوا گیډړي اول را لګل چې ما بچیانو ته لیمر اولېګه چې درس ورکي. ته دومره تکړه ګوره تر شلو دی حساب زده کړی ده لیمه ما دې ته تشویق کړ چې تر شلو می حساب زده کی په دې اومې چې دا به اور د ګډړي اولادونو بچانو ته سبق ورخی دا کې دې سړي وړي خبرې د دې اوردون کې وو خان زما خبرو چې دا سړی څنګه لیوان خو کله چې ته د ماشوم ادبیات تخلیکې نو بیا به نه وچ نصیحتونه نه کوي بیا به د لویانو خبرې نه کوي چې غټ غټې تقاضا یې به نه ځینې کوي پرېږدي چې ماشوم هغه ماشوم نه و ماشومتوب نه اخلي نو دغه هغه ځانګړتیاوې دي چې ته دې ته متوجه اوسې او که ته لویانو ته کیسه لیکې بیا خو دې خدای دې وبخښي دي نصیر احمد احمدي صاحب ډېر ښه ناولونه بیا هلته هاشمي څوک څه کوي
تاسو ته وایه چې د ماشوم خیالي دنیا ته ورشي هغه هغې دنیا ته چې هلته مثال حیوانات هم پکې غږېږي ځنګل
زما خبره دې اسانه کړله زما هغه د ټولو جملې دې اسان خو لکه دې خبره راکړله د ماشومانو رښتیا وایي د ماشوم په دنیا کې کې ورته ځې مرغۍ داسې راته ویلې دی مني بحث نه درسره کوي چې مرغۍ چېرته بیا خبرې کوي خو که زه تاته وایم ته ماته پورې خاندې وایي چې مرغۍ چېرې خبرې کړي ماشوم د ماشوم په دنیا کې ټول حیوانات غږېږي او که دغه شیان د حیواناتو په تربه دوی ته راسي چې مثال اوسی خپل بچی بولې او مکتب کې شامل کړه یا سوینن خپل بچی بولې او قلم او کتابچه یې ورته واخیستل دا ډیر اثر پرې باسي او د ماشوم هغه نړۍ ته ورنږدې کېدل دي کله چې ته د ماشوم نړۍ ته ننوتلې بیا خو باتمن یو څه راباسي زه خپل کتاب نه یادوم ما چې د تاسو کتاب تم د ماشوم د ادبیاتو لیکوال یا د اغلې نعیمه غني کتابونه وړي یا د استاد سهر صاحب کتابونه یا د نورو لیکوالو کتابونه مې کور ته وړي یا د استاد زغم کتابونه مې کور ته وړي ته یقین وکړه زموږ په کور کې تر ټولو زیات لوستل کېږي کتاب د ماشومانو د ادبیاتو د کتاب ځکه خو زه خو یو سړی یم زه به یو چا ناول راواخم یا به خلاص یم خو د ماشوم ادبیات کتابونه چې ما د تاسو کې د یا د نورو لیکوالو وړي دي هغه ورسره دي ټول یا دلته یو بله ګټه موږ کوو د تا ټولنه له همدغه ځای نه په کتاب اموخته کېږي په کتاب سره عادت کېږي نو که دې برخې ته کار وسي ډېره به ښه سي
ډېره زه تمنا
خدای دې خوشحاله کړه سلامت اوسئ
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
خوشحال فکری بهیر چې وکاله مخ کې فعالیت پیل کړی وو د دې بهیر بنسټګر وایي په کابل کې د نورو ادبي بهیرونو ترڅنګ خوشحال فکری بهیر ذکر پیل کړ چې ځوانانو ته ادبیات ورهاخوا په ډیرو نورو موضوعاتو د بحث زمينه برابر کړی د خوشحال بابا فکری بهیر بنسټګر ډاکټر خوشحال روحي وایي د بهیر کلن فعالیت ګټور وو او د فکر په تولید او نورو ته پرسوالو کې ځوانانو ته یو ښه فرصت برابر کړی دی ل ډاکټر خوشحال روحي سره مو مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ترا بولم
ډاکټر صاحب خوشحال فکری بهیر راپیل څنګه شو یعنی کوم ضرورت یا کوم انګیزه باعث شو چې تاسو دغه بهیر راپیل کړ
ډیر مننه خوشحال بابا فکری بهیر موږ دلته لنی کوم غ بلبل بهیرونه درلودل خو زیاتره دغه بهیرونه ټولنې یا بنسټونه د ادبی نو ټوله توجه په غبند و ادبیاتو باندې مونته یو زیات شمیر ځوانان دغه سوي چې دوی غوښتل چې په نورو ټولنیزو مسایلو باندې ځین نور علمي مسایلو باندې بحثونه وکړي ملي مسایلو باندې بحثونه وکړي نو دغه یو فورم ترتیا و د دې ترڅنګ چې ادبی فورمونه خپل ارزښت لري هغه ته کاملا بل ارتیا و امدې ترڅنګ دا یو فورم تم ضرورت و چې هغه په ملي ستراتیژیکو مسایلو باندې په علمي مسایلو باندې او همدارس د ظرفیت جوړونې لکه د لیډرشپ او مدیریت د تورته ځین مسایلو باندې هم دا بحث وشي نو دغه ارتیا پر بنسټ باندې شاوخوا وکاله مخکې خوشحال بابا فکری بهیر ته پیل شو او هر پنځشنبه یعنی هر اونۍ د منظمې غونډې روانې وي نو دا اونۍ د 350 غونډه شاوخوا و هم کلیزه کېده نو تر دې ځای موږ ورسېدلو
ډاکټر صاحب ډېر بهیرونه یا ټولنې چې جوړې شي یو څه وخت چې غونډې وکړي بیا وروسته نه وي خو خوشحال فکری بهیر چې تر دې ځای رسېدلی علت یې څه و چې تر اوسه پورې نه دی درېدلی
زه فکر کوم چې یو خو یو متحد ټیم و په دې کې یو داسې ټیم و چې په دې کې هدف د امتیاز نه بلکې هدف د خدمت و نو هغه د پاچا خان خبره چې اختلاف په خدمت کې ناراضي نو چون دلته د اول ورځ نه هدف دا و چې څنګه موږ یو خدمت وکړو او بل هغه دوستان چې د دې بهیر د چلولو ملای تړلې و او اکثر ډیر متحد او مخلص خلک و نو زه فکر کوم چې یو خو دا مسله و او بل دا و چې د کوم مسایل چې دلته مطرح کېدل د کوم موضوعات چې دلته مطرح کېدل دا سوچ چې دته د ځوانانو تند موجوده و یعنی دا د ځوانانو تند ته ځواب ویلو او هر چا په دغه مسله کې خپل دلچسپی درلودل او یو ډول ځینې زده کړې کړي نو په دې سبا باندې فکر کوم چې یو مهم عامل هم دغه
په کوم مسایلو ډیر تمرکز شوی چې دلته بحثونه پیښ شوی؟
یو خو مجموع کې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو جوړک دغه شو چې یو به په دې کې تحلیل وو، او یو به په دې کې د یو کتاب معرفي به وو، یو کتاب چې لیکل شوی وو یا بژباړل شوی وو په خپله لیکوال او خپل ژباړونکي به وړاندې کول، او دې تر څنګ به په ځینو مهمو موضوعاتو باندې به پریزنټیشنونه دلته وړاندې کېدل. نو په مجموع کې دا جوړښت به دغه سو، اگر چې په وروستي وختو کې موږ ډېر کوشش دا وکړو چې هر غونډه یو مشخصې موضوع ته وکړو ځانګړي کو، نو په دې وروستي وختو کې دا تغییر پکې راغلی دی. په دې کې بیلابیل مسایل وو، یعنی یو استقامت نه وو، په دې کې ملي ستراتیژیک مسایل وو، په دې کې اقتصادي مسایل وو، په دې کې د ځوانانو د ظرفیت جوړونې ډېر موضوعات دغه سو چې ځوانانو هغه ته ډېر سخت اړتیا لرله چې دوی سره مرسته کولی چې دوی څنګه وروزلی شي، نو په دې باندې تمرکز وو. نو یعنې د اقتصادي، د ټولنیزو، د فرهنګي دغه ټول مسایل په دې کې یعنی یو غېږه ډېره پراخه وه، او خو زیاتره هغه د علمي اړخ نه دغه موضوعات مطرح کېدل او بیا به د بحثونو دپاره زمینه مسایدېدله. نو یعنې غېږه د دې موضوعاتو ډېره پراخه وه او متنوع وه.
یو څوک خوشحال فکری بهیر ته نوی راغلی، یعنی هغه ته څه ډول یو تصویر د غونډې له دننه ورکولی شو؟ یعنی دا غونډه چې څنګه پیلېده او بیا پای ته رسیده، یعنی څه ډول مخکې تله، کوم اصول یا کوم پرنسپ و چې په هغه اساس باندې دا غونډه مخکې تله؟
یو خو دا و چې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو مالکیت د مشخص کوم کړي سره نو موږ کوشش کولو چې زمينه دې ته مسایده کو چې هر څوک یو ډول نه یو ډول په دې کې برخه واخلي. یو څوک غونډه وچلوي، یو څوک تحلیل وړاندې کوي، یو څوک کتاب معرفي کوي، یو څوک پرزنټیشن ورکوي، یو څوک گزارش ولیکي. یعنی موږ کوشش کولو ډېر په هدفمند ډول سره چې ځوانان په دې کې وروزل شي. بل دا و چې معلومات شریکېدل، مونږ ته دغه معلومات یوازې د یوې زاویې نه وو، دا د مختلفو زاویو نه وو، کېدای شي هغه زاویه به زما خوښېده یا به نه خوښېده. یعنی ډېر مهمه خبره دا وه چې دغه مسایل به مطرح کېدل پکې، چې لومړي ځل دپاره به مونږ اورېدل هغه همیشه کلیشي شکل سره کوم موضوعات چې مونږ همیشه اخیستي وو. مونږ دا ځل هغه انګریزي کې اصطلاح ده چې اوټ آف باکس، دا ځل یې نه کاملا دغه شکل چې مونږ فکر کولو هغه دودي شکل نه څه نوې خبرې هم دلته اورېدلې، او دلته دغه زغم پیدا کېدلو چې مختلف دغه نظریات چې ما تر اوسه زما د پاره ته د ملل وړ نه وو هغه نظریات دلته واورو پاړې باندې فکر وکړو. ډېر مهمه خبره دا وه چې دلته فکر ته ګډونوال هڅول کېدل، دوی سره پوښتنې پیدا کېدلې، او که نن نو ځواب نه پیدا کېدل نو دوی به په نورو غونډو کې او یا په خپلو هڅو باندې دغه پوښتنو دپاره ځوابونه پیدا کېدل پیدا کول. یعنی فکری بهیر په دې معنی سره چې څنګه فکر وهڅوي، څنګه فکر تولید شي، دغه ډیره مهمه خبره وه. نو په دې سب زه فکر کوم چې هر غونډې نه وروسته ګډونوالو څه نوي پوښتنې ځان سره درلودلې، څه نوي خبرې اورېدلې وې چې پخوا یې نه وې اورېدلې. زه فکر کوم دا یوه ډیره مهمه ځانګړنه وه چې په دې بهیر کې موجوده. او د دې تر څنګ بهیر کې دا یوازې د معلوماتو د شریکولو فورم نه و، یو بله ډیره مهمه خبره دا وه چې دغه د اړیکو د نیټورکینګ یو ډیر مهم فورم دا یو. او دویمه خبره دا وه چې دلته د یو شمېر داسې کدرونه وو چې د غمیو په څیر باندې اچھا خبره چې د ایرو لاندې پټ وو، دا یو سټیج وو چې دغه ځای نه د مطرح شي دغه کدرونه، داسې کدرونه وو چې دوی ته د سټیج نو مسایل شوی. او زه تاسو ته په ډاډه زړه ویلی شم چې د خوشحال بابا فکری بهیر نه په ملي کچه باندې کدرونه مطرح شول، یعنی خو چا نه پیژندل ما له دې ځای نه، او د هیواد په کچه باندې ملي شخصیتونه دلته غوښول له دې ځای نه مطرح شول. منظور دا ده چې دلته یو سټیج وو چې استعدادونه له دې ځای نه مطرح کېدلو، غوړېدلو، د زمينه ورته مسایل دله.
ډاکټر صاحب، ځینې وخت داسې هم کېږي چې یو غونډه کېږي خو هغه خبرې چې کېږي هغه یو سره مخ غونډې محدود پات کېږي، یعنی بهر خلکو ته نه رسیږي. په خوشحال فکری بهیر کې کوم بحثونه شوي، کوم ویناوي شوي، کوم پریزنټیشنونه وړاندې شوي دي، دا یعنی بهر هم خبرو شوي وی داسې یعنی نور خلکو هم استفاده ترې کړې، خصوصا هغه کسانو چې غونډې ته نه راتلل یا لری و نشوي کولای چې په دې غونډو کې ګډون وکړي.
بالکل رب، ځینې ویناو چې په آزاد ډول سره هغه ته به خبره چې به ورسته دی هغه شریکېدل به لږ مشکل وو، یعنی په چاپی بڼه باندې یا چون آزاد ویناو هغه پرنسپونه چې مخکې نه چمتو شي وو هغه پرنسپونه وخت په موږ دوستانو سره شریکول. اما تر ټولو مهمه هغه دا و چې موږ د په لایو ډول سره د فیسبوک نه خبرول او دا په فیسبوک پاتې کېدل. نو یعنی کچا غوښته د زموږ غونډ وسم تخیبولې شي په فیسبوک کې خپل د خوشحال بابا فکری بیر پانه ده او د هغه لارې نه. اما اوس نوې چې موږ په دې باندې د خوشحال بابا فکری بنسټ دی ایجاد سره د لپاره یوټیوب چینل جوړ شوی دی، او موږ غواړو چې پس له دې نه د هر غونډې هغه ایډیټ شوی بڼه د په شریکو کو چې دوستان وکولې شي چې کوم موضوعات چې دوی خوښ وي هغه تعقیب کړي او هر وخت چې غواړي تعقیب کړي. نو یوټیوب چینل ان شاء الله جوړ شوی دی، ورته اوس موږ دغه امکاناتو نه موږ استفاده کوو چې دوستان وکولې شي دنیا په ګډ ګډ کې خوشحال بابا فکری غونډې تعقیب کړي.
روحی صاحب مخکې تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د دغه بهیر ګټې ښودلې. کله چې تاسو لومړۍ غونډه وکړه اوس یې کله ګورئ، یعنی 350مه غونډه ده، تاسو ته هغه جوت تاثیرات څه ښکاري؟ یعنی د کوم تغییر باعث شوی دی دا فکری بهیر؟
ډیر مهمه خبره دا ده چې ډیر فکرونه جوړ شوي دي. زه کله چې د هغه دوستانو چې په پیل کې د بهیر پیل کړی وو، د دوی هغه کومه سویه چې دوی د معلوماتو درلودله، د دوی هغه ځینې وړتیاوې چې مخصوص د ځوانانو په کچه، اوس یې زه مقایسه کوم، یو خو په دې کې ډېر زیات فرق راغلی دی. دویمه خبره دا ده چې کوم ټیم چې موږ لرلو په پیل کې د غونډو جوړولو دا مسایل چې زموږ لپاره دا لږ ګران وو، او اوس یې چې زه ګورم هغه ټیم ډېر پیاوړی شوی دی. چې اوس یعنې دا نه ده چې یو کس یا دوه کس یا درې کس، دلته ماشاءالله یو ښه ټیم دی. خپله دغه ټیم جوړول دغه یو ډېره مهمه خبره ده چې داسې یو ټیم رامنځته شوی دی. او بل دا ده چې په موضوعي لحاظ سره موضوعات اوس ډېر ژور شوي دي. په پیل کې مثلا موږ به د خبرونو په لنډیز باندې دغه شروع کوله، مجلس شروع کول، اما اوس دا په ډېرو ژورو تحلیلونو باندې شروع کیږي. یعنې هر غونډه کې ډېر ژور علمي ملي موضوعات په دې کې مطرح کیږي. یعنې خپله د موضوعاتو مطرح کېدل په دې کې. او بل دا ده چې فکری بهیر اوس یو اعتبار رامنځته کړی دی. په خوا به د ویناوالو پیدا کول به زموږ لپاره سخت وو. کله به چې موږ چاته ویل په یو موضوع کې، نو بهیر سره آشنا نه وو، اما اوس د ډېر لوړې کچې علمي شخصیتونه، ملي شخصیتونه، ټولنیز شخصیتونه، کله چې موږ غږ پې کوو او کله چې دوی فرصت ولري، نو دوی په خوشحالۍ سره حاضري کې چې د خپل معلومات موږ سره شریکي، ګډون وکړي په غونډو کې. نو زه فکر کوم چې دا خپل اعتبار هم چې دم ډېر مهمه خبره ده چې اوس دا په یو غ باندې بدل شوی دی، د اعتبار وړ فورم باندې بدل شوی دی.
وروستۍ پوښتنه روحي صاحب دا کوم چې راتلونکي پروګرامونه مو څه دي؟ یعنی بهیر به په همدغه ډول روان وي کنه ځینې تغیرات به پکې راځي؟
بهیر غونډه به دوام کوي. خو دې سره موږ یو بل کار چې اوس یو نوی پړاو ته داخل شو، هغه د خوشحال بابا فکری بنسټ ایجاد ده، چې دا هم رسمن موږ د دې جواز واخیستلو. او دا د یو فکری بنسټ یا تینک ټانک چې ورته وایي، دا به پس له دې نه څېړنې به کوي، دوی به تحقیقات کوي، دوی به تحلیلونه کوي. او دغه تحلیلونه او موږ به کوشش کوو چې له دې لارې نه په ډېرو مهمو ملي مسایلو باندې چې تر اوسه پورې د چا ورته پام نه دی، په دې باندې موږ تمرکز وکړو، په دې باندې موږ څېړنې وکړو، او په دې باندې تحلیلونه واته موږ وکولی شو چې دولتي، ټولنیزو، سیاسي، فرهنګي سازمانونو ته، بنسټونو ته، اقتصادي بنسټونو ته موږ دوی ته دغه معلومات ورسره وکړو شو، خپل تحلیلونه ورسره واته، دوی سره د ستراتیژۍ او د پالیسیو په جوړولو کې موږ مرسته وکړو. نه پس له دې نه به زمونږ یو اړخ د کار به دغه وي چې په منظم ډول سره به په مهمو مسایلو باندې به تحقیق کېږي، څېړنه به کېږي، په هغه باندې به بحث به کېږي. او همدا د خوشحال بابا فکری بهیر د فورم له لارې به د بحثونو دپاره به وړاندې کېږي. پس له دې نه چې په دې باندې بحثونه کېږي، غني کېږي، بیا به دا موږ په چاپي بڼه باندې دا به خپل هیوادوالو ته وړاندې کوو. او تر ټولو مهمه دا ده چې پالیسي میکرانو ته به هغه څوک چې د پالیسۍ په جوړولو کې، که دا د فرهنګي پالیسۍ دي، که دا ټولنیزو، اقتصادي او سیاسي دي، هغو سره به موږ د پالیسۍ په جوړولو کې مرسته کوو. او دغه زموږ څېړنه به له دوی سره شریکېږي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.5.
تاریخ هغه آینه ده چې د ملتونو د څېرې واقعیت په کې ښکاري. ځینې وخت په دې آینو کې را څرګندېدونکې څېرې په وینو او ګردونو ککړې وي. خو د میرزا غالب خبره دا څېرې د دې پر ځای چې له خپلې څېرې وینې او غبار لرې کړي، د آینې په پاکولو لګیا شي. د ډاکټر احسان الله درمل په یوه نظم کې چې اوسې در اورو، د تاریخ د آینې دا څېرې راښیي.
سبحونه جوړ کتاب ده، لیکل شوی په وینو هر یو باب ده، چې اړوي زهاک ده، افراسیاب ده، چې اړوي رستم ده او سهراب ده، پر سیدلې په وهمونو ګمانونو، مقدس لک نازل اسمانونو، د حکمت یو خبره پکې نشته، تذکرہ د نزو غشو کمانونو. هرې خوا ته جنگیالی او جنگی دلی، هرې خوا ته جنگیالی او جنگی دلی، د مرګونو پټالونو زنګی دلی، لکابو د ابرهه لخکر چاپیرا، او اسونا پسرونو دنگیدلی لاکسونو ډک د جنگ د میدانونو د وحشت گلې د ژوند په ګلدانونو تهدابونا په کړنګ د مکتبونو دیوالونا په کیدنګ د زندانونو د سرونو مینارونا په کیدنګ دی د انسان د عظمت چلی په کړنګ دی د کمزورې کپړې سپین بلوري جام دی په کسکلی زورور د غرور بنګ دی اتلان په کې سرزورې جابران دی د سرونو سوداګر ټول سرداران دی ګډوي زهر په وینا د خوارانو په غمیو پسې مړه لکه ماران دی
درنو اوریدونکو دا واده دی ونی ربی مجله چې تاسو ته وړاندې کړه در بلې خبرونه خو وخت ولري
سوائے مخبر پلی زندگی کی آرا پست شخاوری بی نور سوی بڑھ بکائی کی آرا خیر دے نصیب با زمانو خوش آلے کی آرا ہگا شناس ماہم ہگا مخوار جانانا ہگا شناس ماہم ہگا مخوار جانانا تا تا خوفت دا زماد غریب جانانا تا تا خوفت دا زماد غریب جانانا سلام گوری پلا سنو کی بلے جانانا تا تا خوفت دا زماد غریب جانانا